خونې د بهرنۍ اړیکو مشر وایي چې د پیسو سپینولو او اقتصادي جرمونو د قانون سلره ماده به په اقتصادي چارو کې شفافیت رامنځته کړي. ازرخش حافظي نن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په اقتصادي چارو کې د شفافیت رامنځته کېدو سره به ډېرې پانګونې ته زمینه برابره شي.
ولې دا ښه یو ګام و چې شورا پر دغه باندې ټینګار وکړ چې د شفافیت رامنځته کول لپاره ګټور دي، او که چیرې دلته شفافیت پیدا شي په افغانستان کې پانګونه زیاتیږي، اقتصادي رونق زیاتیږي. دا ټول مسایل شفافیت او امنیت پورې تړلي.
ولسي جرګې د دوشنبه په ورځ دارت کړه چې د پیسو د سپینولو او اقتصادي جرایمو له قانون څخه د څلورم ماده لرې شي. د ولسي جرګې غړو ټینګار وکړ چې په قانون کې د یادې مادې په شاملېدو سره به له 1401 کال راهیسې د پیسو له سپینونکو او په غیر قانوني توګه د عوایدو ترلاسه کوونکو سره قانوني چلند وشي. د کونړ والي وایي چا ته به اجازه ورنکړي چې د دې ولایت ځنګلونه قطع او قاچا کړي. وحید الله کلمزی ازادي راډیو تول چې په خپل سر توګه د ځنګلونو قطع کولو د دې ولایت اقتصاد زیانمن کړي او ځنګلونو ته هم سخت خطر متوجه کړي دي. ښاغلی کلمزی زیاته کړه یاد ځنګلونو ته به پوره توجه وکړي او قاچاقونکو سره به قانوني چلند وشي. د پکتیا د سوداګری خونی عامل رئیس وای ټاکل سوی په نږدې راتلونکي کې په دې ولایت کې یو خصوصي مطبعه په کار پیل وکړي. ډاکټر نصیر لمیار نن ازادي راډیو سره خبرو کې د یادې مطبعې فعالیدل د دې ولایت د خصوصي سکتور په برخه کې یو لوی پرمختګ وباله. ښاغلی لمیار زیاته کړه چې د یادې مطبعې په فعالیدو سره به په دغه ولایت کې د کتابونو، مجلو او ورځپاڼو چاپولو ته زمینه برابره شي. ښاغلی لمیار زیاته کړه چې پر دې مطبعې شاوخوا 1,00,000 امریکایي ډالر لګښت شغلی او په معیاري ډول به فعالیت ولري. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی آثار سره په جدول بدیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني څلوېښت پله، یو یورو شپېته افغاني نوي پله، یو انګلیسي پونډ درې نوي افغاني دېرش پله، یو سعودي ریال پنځلس افغاني نوي پله او زر پاکستاني کلداري 1503 افغاني.
تاسی ازادي رادیو اوري دوستانو، د خبرونه په لړ کې مو په راپورونو کې ووریدل چې د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنه لري او د غرض نور امنیتي اندېښنې هم ورسره وي. اوس د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو فعالیتونه یو ځل بیا د ولسي جرګې ځینې غړي عوام خلک اندېښمن کړي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنل چې دغه ډلې خلک ځوروي او په سیمو کې د ناامنۍ سبب ګرځېدلې چې ورځ تر بلې شمېر هم په زیاتېدو دی. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت د امنیت پر وړاندې یو لوی ګواښ ګڼي او وایي چې د مخنیوي لپاره هلې ځلې دوام لري. په دې اړه نور جزئیات به د رحمت الله افغان په راپور کې واورو.
د ولسي جرګې ځینې غړي د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیت د مخنیوي لپاره د حکومت هڅې بې ګټې بولي او وایي چې د دې ډول کسانو شمېر ورځ تر بلې زیاتېږي. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي کمال ساپای دامنی چې د کسان له زور او نفوذ څخه په استفادې خلک ګواښي، د خلکو مالونه غلا کوي، په ناموس یې تیری کوي او ان وژني.
په کندوز کې د ناامنیو اصلي لامل او اصلي زیږنده همدغه خپلسري خلک قتلی، اختطافونو کې لاس لري، قاچاق مخدر کې لاس لري، نا امنی منستر دوی د خلکو نه په زور باندې د هغه مالونه، زکات، عشر، شتمنی، شوکایي په زور باندې دوی لارې نیسي، دوی غلاوي کوي.
د خغلی ساپی په وینا تیرو کلونو ته په کتو دا محل د دوی په شمیر کې د پاموړ زیاتوالی راغلی او همدا اوس په کندوز کې لا 5000 څخه زیات غیر مسؤول وسلوال فعالیت لري. خو دا یوازې کندوز نه دی چې پکې د غیر مسؤول وسلوالو لشتون څخه شکایت کیږي، بلکې د یو شمیر نورو ولایتونو خلک هم له ورته ستونزو سره مخ دي. د بغلان د اندراب ولسوالۍ اوسیدونکي دستګیر وایي چې له یو کال راهیسې د غیر مسؤول وسلوالو ډلو له ظلم څخه خپله سیمه پرېښي او اوس په کابل کې اوسیږي.
نوم مې د سګیر دی، د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ د تلخکانی نوبهار کلي اوسیدونکی یم. موږ یو کال کېږي چې مهاجر یو، لسګونه کورنۍ نور هم مهاجر شوي دي. یو په نوم د شهید دی، دولس دیارلس وسلوال کسان لري. له دوی څخه د خلکو ناموس مال په امن کې نه دي، د خلکو ځمکې غصبوي. موږ ولسوالۍ ته عریضه وکړه خو چا مو پوښتنه ونه کړه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیر کال د پروان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په هدف یو سراسري کمپاین پیل کړی و. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دغه کمپاین په جریان کې یو شمېر غیر مسؤول وسلوال کسان بې وسلې کړي او څه باندې زر میله بېلابېلې وسلې او مهمات یې ضبط کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په وی خبری غونډه کې ومنله چې د غیر مسول وسلوالو ډلو شتون د امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی او وای دوی هڅه کوي چې دا ډول کسان بې وسلې کړي.
سکل هم مونږ په جریان کې یو کمپاین مو بیا پیل کړی. په دې برخه کې خلک له مونږ سره همکار دي. د وزیر صاحب د سل ورځنی کاري پروګرام یوه برخه همدا وه چې غیر مسول وسلوال معلوم کړي څومره دي، چیرته دي او څه ډول وسلې لري. دا هڅې زیات وخت ته اړتیا لري،
خو د ولسي جرګې ځینې غړي او عام خلک د حکومت دا اقدام ناکام بولي او وایي چې دا ډول کمپاینونه نشي کولای د غیر مسولو وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. له بلې خوا داسې راپورونه هم شته چې غیر مسولې وسلوالې ډلې په هغو ځایونو کې فعالیت کوي چې د حکومت له کنټرول څخه بهر دي. یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي که د دې ستونزې پر وړاندې جدي مبارزه ونه شي، امکان لري په لرو پرتو سیمو کې حالات نور هم خراب شي او خلک د تل لپاره د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لخوا شکنجه او وځورول سي.
په افغانستان کې مو د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنې واورېدې. د غیر قانوني وسلو د ګرځولو او ساتلو عواقب څه کېدای سي؟ دې پوښتنې ته شمېر افغانان داسې ځواب لري.
سلام چې اخلي چې ویل لري کنه پور کې مثلا خانه جوادي قومندان چار څوک یا مل خپل ځان فاتل پر هغه په جواز سره وګرځي. جواز باید ولای وزارت داخلي نه د غیر ان ته څه کوي؟ سلام څو دې مړه کوي څو دې وجه دي بعد کوي څه سلام ګرځي خاين نه خايف مو اوسېګا. دغه موضوع چې پروان کې پیښه شوې ده کنه ټول د غیر قانوني سلاګانو نتیجه ده.
باید دغه صلاح چې کوم کورو کې ګرځول کېږي باید یو مین صلاح وګرځول شي. دغه مو باید اسناد جوړ شي، لیسنس جوړ شي او د غیر قانوني صلاح ورځ دا نقصان کوي ملک ته. ملک ګډوډي راځي، ملک پسې راځي سره بغاوت جوړیږي، یو قتل کېږي، غلا کېږي پسې راځي سره. دا خو یې ملک ته څنګه دا وزیرانو کله غټو قومندانانو دا هیله کومه چې باید د دې مخنیوی وشي.
کومه حادثه چې په پروان کې پیدا شوې ده دا ډیره جگرخونی حالات ده. لپاره د دې چې که دغه سي حالات نه وای نو دومره خلک به نه تلف کېدل، دومره خلک به نه وزل کېدل. او دا واقعاً چې دا ډیپو یو شخصي ډیپو وه. کله چې امریکایان دا اقدام کړی دا به د دولت په جریان کې اچولی وای او دا خلاف د قانون کار ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو مخکې تر دې چې د خبرونې اونیزو پروګرامونو ته ورسو چې یوای اساسي او بشري حقونه دي او بلې د مخکښو ښځو یو خبرونه ده. په ګاونډي پاکستان کې به د اقلیمي ستونزې په اړه یو راپور درورو. د پاکستان د سند ایالت په مرکزی ښار کراچۍ کې له تیرو اتو ورځو د سختې ګرمۍ له امله تر 1250 ډیر کسان مړه شوي دي. په اینال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو رئیس وایي چې د ګرمۍ له کبله کراچی شهر په بیلابیلو افغان کډوالو کمپونو کې هم د میرمنو په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور د جل وهلو له امله په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. زبیح الله شفق نور تفصیل راکوي.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې له تېرو څو ورځو راهیسې سختې تودوخې او تب د ښار د بیلابیلو سیمو په افغان کډوالو کیمپونو کې لږ تر لږه شپږ افغان کډوال وژلي او ګڼ شمېر نور د جل وهلو له امله د ښار په ځینو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې میاشتې له شلمې نېټې راهیسې کراچۍ او د سند ایالت نورې سیمې لکه حیدرآباد، لاړکنه، سکر، شکارپور او ټټه سختې ګرمۍ رانیولي چې په نتیجه کې تر دې دمه د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې تر 2500 زیات کسان مړه او زرګونه جل وهلي دي. د کراچۍ دولتي او روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې که څه هم د سه شنبې په ورځ په کراچۍ کې تودوخې درجه ټیټه وه خو سربېره پر دې د ښار په بېلابېلو برخو کې د تپ او جل وهلو له امله دیرویشو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ په جنا، سیول، لیاقت نیشنل، عباسي او نورو دولتي او همداشان په ګڼو شخصي روغتونونو کې سلګونه جل وهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. له بلې خوا په سند ایالت کې د افغان کډوالو رئیس حاجي عبدالله وایي چې د کراچۍ ښار په ځینو افغان کیمپونو کې ګرمۍ افغان کډوال هم ځپلي چې تر دې دمه پکې د میرمنو په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
ګرمۍ کې خو تقریبا شپږ کسان یعنې د ګرمۍ د لاسو وفات شوی ده. هغه هم تقریبا دوه شپېته پنځه شپېته یو څلور کسان مخکې په دغه دوه ورځې کې یو دوا بیا هم داسې وفات شوی ده. د کراچی کې په دې علاقه کې مونږ د وای کې موجود او قیم آباد سورابوت دا میټرین په دې علاقه کې شپږ کسان ځانونه د لاس ورکړی ده. تقریبا په اتو ورځې کې سخت دلته ګرمي وو.
حاجی عبدالله زیاته کړه چې له تیرو څو ورځو راهیسې په کیمپونو کې د ګرمۍ تر څنګ د برېښنا د قطع کېدو ستونزه هم ډېره شوې چې له امله خلک د اوبو پر کمښت سربېره له یو شمېر ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. په تیرو څو ورځو کې په کراچۍ کې تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 240 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1991 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمۍ انګېرل کېږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستۍ کې د ګرمۍ له امله د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ګڼ شمېر سیمو کې د برېښنا د بندښتو پرچاوې لړۍ زیاته شوې چې په پایله کې د روژې په میاشت کې له غوسې او تشدد ډک لاریون نه شوي چې دا لړۍ لا دوام لري.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد یادت باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امایده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مهرکلی کوم. تاسو دا او د ازادۍ رادیو نورو ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لویو ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د شوروشتمې مادې په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان د اساسي قانون په شوروشتمې ماده کې سره غلي د خبرونې لمیلمه څخه به واورو. د خبرونې مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګ مرستیاله میرمن عفیفه معروف ده. میرمن معروف که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په شوروشتمې ماده کې سره غلي دي.
مننه. د اساسي قانون په شپږم ماده کې داسې ویل شوی دی چې جرم یو شخصي عمل دی، د متهم تعقیبول، نیول او تعقیبول او پر هغه باندې د جزا تطبیق بل چاته سرایت نه کوي.
ستاسو په اند اوس مهال دغه ماده څومره پلي سوې ده؟
بله، دا ماده په خارونه کې د تطبیق وړ دی او ښه تطبیق کیږي. په اول د حکومت یعنی د انتقالي دولت پر مهال باندې د تطبیق وړ نه و او هر څوک غوښتل چې د ځان نه فیصله قانون جوړ کړي او خپل اوامر ته د قانون هغه ورکړي، حیثیت ورکړي. په دا اوس وختو کې چې قانون اساسي قانون پاس او جامعه ست تغییرات پکې راغله، رسنې آزاد شول او په دې ارتباط تبلیغات وشو، نو اوس په عدلي او قضایي مراجعو کې دا ماده یعنی چې جرم بل چاته سرایت نه کوي دا تطبیق کیږي او هر څوک چې مجرم وي او د یو عمل اجرا باعث کیږي هغه په خپل د عمل په مقابل کې باید په خپل شخصا ځواب ورکړي.
لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې دا ماده په شهرونو کې تر یو حده په نظر کې نیول کیږي، خو په لورو پروتو سیمو کې لکه څنګه چې باید سوی وای هغه سي نعمل کیږي. لامل څه دی؟
لری پرته سیمو کې چې د خارون نه لری دی او هلته عدلي او قضایي مراجع دومره زیات مسلکي کسان هلته نه دي ګمارل سوي. هلته ممکن دی چې د یو چا د په یو حادثه کې د مجرم پر ځای در هغه خپلوان تر هغه پورې سات پورې کې نه وي چې تر سوچ دی په خپل حاضر شي.
قدرمون اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
خزینه پسر اجازه نور که چه دوت باشی تذکره وخی
دیلانه فیصله و منگوله وقت در شدی
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشرانو سره هیله راوړم.
تاسو اساسي حقونه
ځم دې بیا پکړم په ډاپشای ولم یا په دالاس ولم
و باندې لرو موږ حکومت خایش لرو چې موږ وو باندې بس
لیکره
چې ازادي رادیو یو سر 200 شپږ نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو ل ازادي رادیو څخه د بشري او اساسي حقوقو خبرونه ته غواړی است میرمن معروف په دې اړه تاسو اندیشنه سره دا چې تاسو ویل چې په لور پروتوسیمو کې لکه څنګه چې شای په ماغه ډول د مدانه د پولیسو
په دې حق له باید وایم چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوا کمیسون همیش په دې حق له خپل نگرانی د دولتي مشرانو سره خوتلې دي او تکرار کړې دي چې باید د افغانستان اساسي قانون او ټول هغه قوانین چې نافذ دي باید تطبیق شي او هغه اورګانونه چې د قانون د تطبیق لپاره کار کوي په هغه کې رونوالی وي شفافیت وي او هیڅوک بدون د جرم څخه مجازات نسی هیڅوک چې جرم یو چا کړی وي باید جزای بل چاته سرایت نکي او همدارنګه کوم وخت او معیارونه چې تعین سوي دي په یو دوسیه د متهمینو کې چې شخص هغه وخت چې نیول کیږي څونه وخت باید د پولیس سره وي څونه وخت باید څارنوالۍ کې دوسیه حل فصل شي او څونه وخت باید محکمه کې حل فصل شي څو چې محکمه حکم صادر کوي او شواهد په دې کې باید په نظر کې ونیول سي وي په خپل محکمه چې دایر کیږي باید محکمه عادلانه وي یعنی هغه حقوق او ازادیګان چې په خپل متهم ته ورکل سوي وي هغه باید مره چې نو هغه وخت د مونږ نگرانی فکر کوم چې یو څه رافقیږي
آیا د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په دې برخه کې کوم پروګرامونه پلي کړی دي
بلې په دې حق له د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون همیشه ورکشاپونه دایر کړی دي همدغه د عدلي قضایي ادارات کارمندانو ته همکارانو ته دا ماده ورته په وار تشریح شوی دی په ورکشاپونو کې همداسې ټول مواد د متهمینو په هکله او د هغوی د حقوقو په هکله چې دوی باید د کوم اساسي قانون کې چې مواد دی او خصوصا د متهمینو په ارتباط یا د جرم او جزا په ارتباط چې دوی باید هغه تطبیق کړي یعنی موږ خپل هڅه کړې دي او ډېر زیات خصوصا پولیسو ته اردو ته او د سارنوالی کارمندانو ته د محاکم کارمندانو ته په وار وار ورکشاپونه دایر سوی دي او دوی هڅول سوی دي چې باید قانون تطبیق کړي
دا چې جرم یو فردي عمل دی آیا بل کوم شخص ته سرایت نه کوي
بلې بس نهات موجود دی مثلا که کوچنیان د افغانستان په یو قانون کې چې قانون بررسی است خلفای ته اطفال نومیږي هغه کې دا موضوع تضید شوی دی چې اطفال پدری د طفلیت سنه سال په درې حصہ تقسیم کړي ده چې یو ممیز طفل دی غیر ممیز طفل دی او نوجوان دی یعنی هغه ممیز طفل چې یعنی سن د 12 کلنۍ نه پورته نیوي هغه کوم جرمی عمل مرتکب کیږي یا تخلف کوي نو هغه په قانون کې په خپل نشي کېدای چې یعنی د قانون د نگانه سو حق نه لري چې هغه راولي او سلب ازادي کې بلکې د هغه مور پلار مکلف دی چې خساره ورکي یعنی هغه جرم چې د دوغې دولت په ذریعه چاته ضرر رسیدلې ده دغه جبران خساره وکي او خساره ورکي همدارنګه کوم اشخاص او افراد چې مشکلات عقلي او عصبي لري نو د دوی د طرفه کوم تخلف یا کوم جرم پورته کیږي جرمی عمل باعث کیږي نو هغه کورنۍ یا هغه افراد چې د دوی سرپرستی په غاړه لري کیدای شي چې د هغه جبران خساره وکي
دیار استاس غشتنه سره
بلې د موږ غوښتنه دا ده چې کار که اهل کار ته وسپارل سي او مسلکي خلک په ادارات عدلي او قضایي اداراتو کې په څارنوالیو کې په پولیسو کې او په محاکمو کې چې ډېر مهم دی وګمارل سي، نو مسلکي خلک خامخا قانون تطبیقوي او که داسې مصلحتي شکل باندې د څوکۍ ډکې شي او په اصطلاح مسؤلیت نکلی شي اشخاص، بلکې یو مقام یو مسؤلیت د توفی په شکل چاته ورکړل سي، هغه اصلا احساس د مسؤلیت هم نه کوي او د قانون د تطبیقېدو پروا هم ورسره نه وي او د درایت د نگانه یعنی مسلکي نه وي او هغه نشي کولی په قانون باندې نه پوهېږي او نشي کولی چې قانون تطبیق کړي.
قدرمنو اورېدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه تر بلې به داسې خپرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. پاک الله مو مل.
مخکخی خزی
دا مهربان الله په نامه په سر کې سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. دارنګا هغه کسانو ته چې هم دا مهال زما خبرې اوري، نوم مې مینه ده، تخلص مې سلیمی ده، په بلخ ولایت کې زیږیدلی یم، اوس هم مزار شریف ښار کې ژوند کوم.
دا راته وایي چې خپل لومړنۍ زده کړې چې ترسره کړې او اوس په کومه برخه کې زده کړې کوي، خپل کاري مصروفیت په اړه هم معلومات راکړي.
هاه ډېر ښه، مننه کوم. د پښتنې څخه مو البته ما زده کړې مې لومړنۍ زده کړې مې مزار شریف ښار کې ابو مسلم خراساني ښوونځي کې البته پیل کړې وې. تر نهم صنف مې دلته زده کړې وکړې، وروسته له هغې بلخ ته لاړم، البته د احمدشاه ابدالي لیسې څخه فارغه شوم. اوس مهال هم په اقتصاد برخه کې زده کړه کومه او فعالیتونه مې لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ خبریالی ما د بلخ په ملي تلویزیون کې او همدارنګه ادبي خپرونې هم مخ ته وړم او ګزارش برخه کې هم یم.
کراشو باخ ټولنه کې څومره خزو ته کار شوی دی، دوی د حقوقو د تامین په برخه کې او همدارنګه دوی د حقوقو د ترلاسه کولو په برخه کې
ډیر ښه. البته که په دې برخه کې وایم، هغومره کار نه دی شوی لکه څنګه چې زه ګورم، ځکه زیاتره کار هغه خزو ته کېږي چې هغوی په یو دفتر کې کار کوي او یا هم هغوی یوه ښه دنده ولري. تل هماغو ښځو څخه تقدیر او ستاینه شوي، خو هغه ښځې چې د ډېرو ستونزو سره مخ دي، یا په کورونو کې زده کړه نشي کولی، یا هم ځینې ښځې، خو تاسو هم شاید استی چې په سرکونو یا هم چیرته ځي کار کوي او یا هم درویزګری کوي، ډېره ستونزمنه ده د ښځو لپاره. تر اوسه هغومره کار نه دی شوی او غوښتنه مې دا ده چې باید هم د ښځو لپاره ډېر کار وکړل شي، ځکه په اصل کې همدغه ښځې د دې حق لري چې دوی لپاره کار وکړل شي او د دوی ژوند ښه مخ ته یوړل شي. ځکه هغه ښځې چې البته په دفترونو کې یا ښه دندې لري، اصلا هم د هغوی ژوند ښه مخ ته وړل کېږي او هغوی کولی شي خپل ستونزې حل کړي، خو هغه ښځې چې په سرکونو دي او یا هم د ډېرو ستونزو سره مخ دي، نشي کولی خپل ژوند ښه مخ ته یوسي. باید هغه ښځو لپاره کار وکړل شي.
مننه. او بله پوښتنه دا ته راولاړېږي چې نجونو ته په لور پرتو سیمو کې په بلخ ولایت کې د زده کړې په برخه کې څومره کار ترسره شوی، او که شوی دی تر څه حده که نه دی شوی، نو عمده ستونزه څه وه؟ ولې دغه توجه نجونو ته نه وه؟
البته په دې خو موږ ټول پوهیږو چې زموږ ټولنه یوه سنتي ټولنه ده. البته ښځو لپاره د زده کړې برخه کې کار شوی دی، خو زیاتره کار هغه هلته شوی چې هلته امنیت ده، هلته د هغې ځای خلک البته ښه ذهنیت ولري، منفي ذهنیتونه ونه لري، ځکه دا ستونزه حل شوې. زیاتره زموږ خلک اوس په دې برخه کې زده کړه کوي، البته زده کړه ډېره کوي. نو البته په بلخ کې لورو پرتو سیمو کې د ښځو لپاره هغومره کار نه دی شوی، شاید وروسته له دې وشي یا به هم ونشي، ځکه هلته امنیت نشته، د هغه ځای خلکو البته ذهنیتونه منفي دي، یعنی داسې انګیري چې ښځې نه باید زده کړه وکړي، ښځې د کور لپاره دي. البته زه وایم چې دا رواجونه بدلول غواړي، او همدارنګه یو شاعر وایي چې جونې خو پیدا کور له یاګور لدي، دا زاړه رسمونه تبدیلي غواړي او باید دا رسمونه تبدیل شي. هغه لرې پرتو سیمو کې هم ښځو ته دا زمین زمینه برابر شي چې وکولای شي زده کړه وکړي او کوم ستونزې سره مخ نشي ځکه هغه خزه چې زده کړه لیدلې دي زده کړه یې کړې ده واقعا ډیر ښایسته ژوند لري البته د ژوند په چارو کې ډیره بریالي وسی
په بل خلاد کې څه فکر کوي خزه ته د مخم د پښتنه تر سره شو چې څومره کارونه شوي دي د زده کړو په برخه کې مو یادونه ورته د بشري حقوقو په برخه کې دوی څومره فعالیت او لاسرونه درلودي
البته په دې برخه کې زه باید وایم چې د خزو لپاره هغه خزه چې د لری پروتو سیمو څخه مزر شریف کار تر غلی البته غوړي چې زده کړه وکړي یا په دې برخه کې پرمختګ وکړي هغه لپاره کار شوی دی خو هغه مره کار چې باید تو سیمه مخکې هم ویل نه دی شوی خو باید روسته لدی تر سره شي تر څو خزه وکولای شي او په دې باور لرم چې خزه د دې ورچې لري توانایي لري چې کولای شي بریالي شي خو لکه دې ته اړتیا شته چې د هغه سره څوک په خوا کې وسی دی هغه ته د زمينه برابره کړي چې هغه زده کړه وکړي او وکولای شي پر خپل پښو ودرېږي او د ستونزو په وړاندې درېدنه زده کړي
په بلخ کې څومره احساس لري چې خزه هم په دولتي چارو کې مخکښ دي
البته دا احساس ډیر احساس لرم البته ډیر فکر کوم ولیدلې مې دي ځکه دلته په دولتي چارو کې البته خزینه شته دي ډیر بریالي خزینه البته لرو په بلخ ولایت کې همدارنګه چې په د ښځو چارو رئیسانې او همدارنګه شاعران لرو البته ډیر بریالي ښځې په بلخ کې شتون لري البته زه خوشاله یم او پی ویاړم
په دې مانځ کې مو خپل ځان څومره مخکښ احساس کړی دی او څومره په خپل بریالي توب او مفاقیت اعتماد لري
البته په سر کې یوازینی هیله زما دا و چې زه صرف یو کوچنی خبرونه په یو رادیو کې ولرم هغه نه غوښتل تلویزیون کې ځکه غوښتنه مې ډیره وړه وه مالکه زه وکولای شم دې برخه کې بریالی شم نو ډیره به د ما لویه لاسته راوړنه به همدا وسي خو دا وخت په تیرېدو سره اول رادیو او وروسته له هغې نو تلویزیون و خو هلته مې رادیوي خبرونه مخته وړله خو هڅه مې ورته کوشش مې وکړو تر څو په تلویزیوني خبرونه کې لاره پیدا کړم هلته مې چې لاره پیدا کړه خو یوازې یو ادبي خپرونه مې مخته وړله غوښتنه مې دا وه چې باید زه د خبر برخه ته لاړه شم ځکه ډیره مینه مې درلودله ډیره هڅه مې وکړه او وتوانېدلم چې د خبر برخې ته راشم خو اوس هڅه لرم چې په دې برخه کې ډیره بریالی اوسم ځکه تر اوسه هغومره چې ما غوښتلی نه یم خو ډیر کوشش کوم
وړاندیز مو ښځو ته څه دی او هغه ښځې چې نن اوس هم اعتماد نه لري چې دوی وکولی شي په ټولنه کې مخکښ واوسي او هغه څه چې غواړي هغه
ډیر ښه زما پیغام او وروستۍ وینا هغو ښځو ته چې البته اعتماد په نفس نه لري دا ده چې تاسو هڅه وکئ هڅه وکئ هڅه وکئ تاسو کولای شئ هېڅکله دا مه وایئ چې موږ نشو کولی نو ښځو ته مې دا پیغام ده چې هڅه وکړي او خپلو زده کړو ته د دوام ورکړي ځکه پرته د زده کړې ژوند هغومره ښکلی نه ده او نشو کولی د ژوند رڼا ومنتو
ډیره زیاته مننه چې د مخکښو ښځو خپرولو ته حاضر شوی
ازادي راډیو لوونه تر وو